پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسیا مهمه طالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاینحال کې وویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. هغه له ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافات او نور موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. د وویل د طالبانو هغه ډلې چې په قطر کې خبرې کولې د سولیز حل لارې پلوي وو، خو هغه چې په کویټه کې وو په زور د وخت در رسیدو غوښتون کې وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزي نظر د تایید وړ ده. د پرون په کراچۍ کې وویل ګټور تعلیم فرض دی، علما مفید تعلیم بیا عبادت کړي. د سه شنبه په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تنگزي په وغونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي په مخالفت کې وویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کیږي، تعلیم یو مباح عمل دی. دا پیژند وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزادۍ اروپا آزادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکی اسد رضا وایي حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت یې اخیستی و. تر اوسه کومې د دې بریټ مسولیت نه دی منلای. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې وبست اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه اتلس پر مختلفي راکټي سیستمونه هم شامل دي او د وسلو بودیجه پکې هم شامل ده چې د بیپلوټ الوتکو په ځد کاریږي. سپین باندې ویلي دا مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. لکه چې روسیې تیر فبرورۍ میاشتې کې پر اوکراین یرغل کړی، امریکا له اوکراین سره نږدې 10 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. او د افغانستان چارواکو ویلي دوی د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د افغانستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او دیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. آذربایجان بیا افغانستان تورن کړی چې ځواکونه یې لوربند څخه سرغړونه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود ده. دغې ادارې ویلي تیر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% د طالب وسلوالو له لورې وو. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. بلخوا بیا معلولین شکایت کوي چې دوی له کلونو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي.
ورور موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښتایو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت ژوند ماسین مانه لږو
په نړیوالو مسایلو کې لویدیز پر روسیې د نوې بندیزونو چمتووالی نیسي. څو د هیواد د ټول پښتنې لارې د جګړې د زیاتوالي سخت اقتصادي تاوان ورکړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. په دې خبرونه کې موز فریده سیال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو کې ساسو قربانی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې اواز یوازې 80% د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت وایي چې په تیر کې زیات شمیر بهرنیو مرستندویو ادارو ډیر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي. دا وایي د کورنۍ اووه غړي چې یوه یې مژور او نور یې لمسیان دي، یوازې دې ته سترګې اړوي چې ماښام به یوه ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبا وایي زوی یې تیرو جنګونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کېنم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازی دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څو پیژندلو وي هغه ته ورکي. عام غریب خلک پاتې وي، هغه ملکان او شناخته خلک اخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 199 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 80% د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 23 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یو پیښو کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیون کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 4 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 90% لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډیری مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفافه توګه مستحق خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي، یو رسات بیا وکړي او عادت وکړي مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلیو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 80% د طالب وسلوال لوري و. پام دېره مو د بشري چارو د کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور نظر غوښته دی چې اوس په واور
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه رئیس چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامدار توګه د رسنوي او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمی اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروي څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخله او استونزي وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیونما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دي، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرسته تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمي لپاره افغانستان 1.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوال سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکول شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشری کارو د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د اوچا د راپور د اندښنې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ټویست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښنه لري. توماس ټویست د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي دي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووزل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear le britra urusta mug da talibano le mushrano sara paadi ka kiyo awazi waim che le dp ki urusta ham mug chamto yu che da trahgarizo andekhno paada amalan le talibano sara khil pati shu
with Taliban regarding terrorism concerns
talibano makhki pa afghanistan ke da america da bepilot alota ki brit ghandalai khod emin alzawahiri jasad la turusa ham na da taid kray da amrikai charwakai ida kawi che da de vaziyat da dawam pa surat ki pa afghanistan ke da koranai jagde ehtimal sta. ښاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلې توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یو خوله نه و. یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې وه. نوموړي وویل یوه ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو طالبانو په تیرا کې دا ډول اداوي رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل امریکا د جولای په 13 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعده ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په اویاومه عمومي اسمبلا کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 400 یتیمان ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخوانی نظام لمنیتی ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. تفصیل د سمت سروان څخه ووري.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 400 یتیمان او 115 سره معلولان ثبت کړي دي. دغه وزارت سرپرست مولا عبدالحمید اخوند د سرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په محل وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښتایو د تیر نظام 415 کال تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت ژوند ما سین مان لږو نو وسی هم را نه کړی. د اسلامي مارچ دی
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې پدې لیدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتی فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې به موږ نوې سفتینام سالور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې او دا لړۍ جریان لري. همدا راز یو لک 15 شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري چې په دې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي. نظامی ملکی هر ډول یتیمان همدا راز معلولین د تیر ادارې که پولیسي اردو کې خاصې کمانډو هر ډول معلول او یتیم دا موږ سفت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 100 بشپړ شوی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ د ورشو لویدیز پر روسیې د نوو بندیزونو چمتووالی نیسي، څو دا هیواد د ټول پښتون له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصادي تاوان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتون روانه کړي، څو دا سیمې خپلې کړي. سفی الله ستانکزی په اړه جزئیات لري.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې د سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینی مانی ویان دی کارین جان پیر بیگا پیو خبری کنفرانس کی ویل امریکا متحده ایالاتونه به هیڅ کله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مختلفو سره به امریکا پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخو د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین هم پرون ویل پر روسیې د بندیزونو یو نوی بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاوري هر ډول الحاق نه منو. منو متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو تختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپای ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامل ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سر میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خرسون، زاپروژیا، روسیه. روسیا وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پښتني هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شاو تنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیې د فبروري له 24مې د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربېره روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بریتانوی مل انلاین ورسپانه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری ورسته او څرګندونه ته پام اړولای دی. زرداری له فرانس پریس خبری اژانس سره په مرکه کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې له طالبانو سره تعامل وکړي. بلاول بوټو دا خبرداري هم ورکړې چې کړي افغانستان اوسنی واکمنان له دې زیات منځوي شي خطرناک نتیجې به ولري. د ملان لاین په لیکنه له پاکستان سره د طالبانو اړیکې چې یو وخت د هیواد اردو او استخبارات لومړی درجه ملاتړي ګڼل کېدل اوس ترنګلې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې طالبان سیاسي فضا ته اړتیا لري. په تیر د ښځو د حقونو په څیر مسایلو په برخه کې چې په افغانستان کې ډیر زیانمن شوې دي. د ایم ایل انلاین په لیکنه ورسته له هغې چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو، د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې ودرولې او تورې پرې پورې کړ چې دوی د داوې له موافقې سرغړونه کړې ده. طالبانو ویلي چې د زواهری له حضور خبر نه درلود او په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنې نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده. نېشنل انټرست خبرونه د منځنۍ آسیا او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل حضور په محل د ازبکستان او قرغیزستان په ګډون د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې څو پوځي اړې درلودي او له هغوی د پوځي ځواکونو او تدارکاتو د لیږدولو لپاره کار اخیست. په دوام کې راغلي چې په هغه وخت کې چین او روسیې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ملاتړ کاوه. نېشنل انټرست لیکي اوس کې سبل ډول ده امریکا له افغانستان له وتلو وروسته نور د سیمې د هیوادونو لپاره یو با ارزښته شریک نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل په زورګونو سرتیرو له وژلو او میلیارډونو ډالرو لګولو وروسته افغانستان پرې خوت خو د خبرونه په لیکنه په واشنگټن کې پالیسي جوړونکو پر دې غور کوي چې امریکایي ځواکونه بیا په سیمه او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې حضور ولري. خو د خبرونه په باور په سیمه کې امریکایي ځواکونو هر ډول حضور بخښي د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي او ممکن د سیمې د یو شمېر لوبغاړو لخوا د امریکا پر ضد د غچ اخیستنې احساسات زیات کړي.
اوس په بدخشان ته ورشو. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه اوسیدونکي او د دې ولایت د پوهنتون ځینې خزینه محصلانې د امر بالمعروف او نهی المنکر د ریاست د محتسبانو له چلند شکایت کوي. دوی وایي کله چې خار او یا هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته ځي د لری پوګدو کې د امر بالمعروف محتسبانې زوروي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بدخشان ولایت یو شمېر شزي او دغه ولایت په هنتون یو شمېر شزینه محصولان وای سره لدې چې دوی د شرعي حجاب مراتبولو سره خارته او په هنتون ته زی، خو بیا هم د امر بالمعروف محتسبان په بیلابیلو پلمو په خار کې په عام محضر کې دوی زوروي او سپکوي. د بدخشان د مرکز فیض آباد خار وی وسیدونکو مریم سمال آزادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
بشر زنای سن مشکلات اقتصادی دارن، نفس تنگی دارن، در شهر
یوش مشکل زید کورنۍ سرپرست نه لري. هو کله چې بازار ته وزید امر بالمعروف محتسبان او لوري ورته سپکې سپوري ویل کیږي او توهین او تحقیر کیږي. امر بالمعروف د محتسبانو دا ډول ناوړه چلند د خزو پر روح روان ناوړه اغیزه کوي.
د فیض آباد خار یو بل وسیدونکو طاهره رسولی هم لو ورته ستونزې شکایت کوي.
زمون کې در را میریم، دانشگاه میریم یا یګان کورس میریم،
از کله چې مو بازار کورس یا هم په هنتون ته زو نو د امر بالمعروف محتسبان په موږ په سیرازی او په عام محضر کې خزي زوروي او به درات ورته وایي. موږ د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امر بالمعروف ریاست کارکونکو ته لارښوونه وکړي څو له خلکو سره ښه چلند وکړي.
د بدخشان په هنتون یو شمیر شزینه محصولان هم شکایت کوي چې د دې ولایت د امر بالمعروف د ریاست محتسبان دوی ته له برقې پرته اجازه نه ورکوي چې په هنتون ته ننوځي. د بدخشان په هنتون د حقوق او سیاسي علومو په هنزي د دریم کال یوې محصلې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
ریاست امر بالمعروف واقعا به حد افراط میکنه بیات سختګیری
د امر بالمعروف متسبان ډیر زیات افراط او سختګیری کوي او دوی څو ځلې شدینه محصلانې د په هنتون له دروازې څخه وشړلې. په دې پلمه چې تاسو چادرې نه لري او پرته له چادرې په هنتون ته نسی ننوتلی. د متسبانو دا ډول ناوړه چلند زیات شمیر شدینه محصلانې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
د بدخشان ولایت یو شمیر وسیدونکو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ته لارښوونه وکړي چې د خلکو بشري او مدني حقونو ته درناوی وکړي او د خلکو پر وړاندې له ناوړه او سخت چلند څخه ډډه وکړي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف ریاست چارواکي بیا دغه ادعا ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو محتسبانو ته لارښوونې کړي چې له خلکو سره به نرم چلند کوي. د دغې ادارې رئیس شیر محمد جواد وایي
طریقه را اختیار کردیم که مردم هم از امو
موږ داسې و طریقه او تګلار غوره کړی چې هم خلک ورڅخه راضی ووسی او هم زمونکار ښه نتیجه ورکړي. کومې خویندې چې زموږ د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت لري باید خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي. موږ یې په خدمت کې یو او ستونزو ته به یې رسیدنه وشي.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په هیواد کې پر ښځو محدودیتونه ډېر شوي دي او دغه محدودیتونه په کور دننه او بهر کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. خو له دې وړاندې د امر بالمعروف وزارت ویلي وو چې دوی ټولو طالبانو ته سپارښتنه کړې چې خلکو سره زور زیاتی ونه کړي او ټول مسایل په نرمۍ او غوره چلند خلکو ته ورسوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما زمان عبدالحق د لغمان ولایت سیتول کې یو تن متقاعد نو هیله مې ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډیر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غي نه درا کړی نو نه پیغام دی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان بخول کې ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تسپاري مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځکونو چې دغه کم د پاکستان یا بل دولت افغانستان باندې چې دی وست پیدا دلته دایسته و نور دلی ټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شذو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب پر برابر هم خبر وکړل پر نرو شزه دین اسریز د کری پاز دی نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ زدار وزګان ولایت شید اساس ټولو سوالیس خبره در سره کوم. نوم رحمت الله دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غرت یو داسې ته به خېجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د لوړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دا هم بس موږ د پاره یو سایه د نور د لارې او د سړک او خو نسي کولی. دغه د انتن کار چې راته وسي بس موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بس دی پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه